آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدون کو دوم پختو خبری خبرونه اوریدو تستری مشی ز نو شباش نه روان خبرونه که درته د خبرونه سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه خبرو لمړی د مهمو خبرونه سرټکی اوري
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې پورز د خپل ملي امنیت د ټیم سره د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي باندې خبرې کوي جنوبی کوریا وای چې شمالي کوریا سره به جنگ ونه کی او د امریکا اردو وی د افغانستان په ختیځ کې د داعش سره په جګړه کې یو عسکر وژل شوی دی
په افغانستان کې ولسمشری معنی وی چې د امریکا امنیتي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلې او د امریکا هر ډول تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند ادعا کړی ده چې د بلخ والی عطا محمد نور په خپل کور کې هغه ته سخته شکنجه ورکړې ده د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بلاروس او قزاقستان ته په سفر تللی چې د سفر د اجنډا او په مهمو ټکو د هغه د ویان مرستیال سره مرکه کړې درنو اوریدونکو رپورټونه او مرکې وروسته اورئ اوس درته متي الله عابد د سات پوره خبرونه وي
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې پوره د خپل ملي امنیت د ټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره په نوې ستراتیژۍ خبرې کوي په دې بحث کې به کېدای شي تصمیم ونیسي چې په زرګونه نور عسکر افغانستان ته ولیږي او که برعکس خپل ځواکونه مکمل وباسي او قراردادي شرکت ته یې پرېږدي چې د وضعیت په سمون کې کومک وکړي جمهور رئیس ترامپ به د واشنگټن ډي سي سره نږدې د میرلینډ ایالت په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت د ټیم سره د افغانستان په نوې تګلاره خبرې وکړي بلخوا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ویلي دي چې د امریکا امنیتي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلې او د امریکا هر ډول تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی نور تفصیل رحیم ګل ساروان راکوي
د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وای امریکا او افغانستان ستراتیژیک اړیکې لري دا اړیکې هر ورځ قوي کیږي له افغان ځواکونو د امریکایي عساکرو روزنه او سلا مهمه ده
امریکا د متحده ایالاتو مشوره او روزنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوو لپاره مهمه ده د دوی امنیتي مقاماتو خپلې ارزونې کړې دي هر تصمیم چې په دغه برخه کې نیول کېږي د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته کوي
سیاسي او امنیتي څېړونکي بیا په دې باور دي چې امریکا باید په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي خو ترڅنګ دي له افغانستان د عساکرو په وستر غور نه کوي د حالاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي د امریکا لپاره به خداوي چې په افغانستان کې خپل موجوده عساکر وساتي
د امریکا حکومت د طالبانو هغه پرنسلیک تاسو عمل او خود چې دور د مخ کې د جمهور رئیس ترامپ نوم لګلې په دې لیک کې طالبانو د جمهور رئیس ترامپ نه غوښتي چې د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ ټول بهرني عسکر وباسي خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی خبرلارانو ته وویل چې نه غواړي طالبانو کومې اعلامیې باندې تبصره وکړي خو دومره غواړي چې په حوزه متمرکزه اوسي او د بل هیواد په اړه دومره ووایي چې هلته د بې ثباته کولو کوښښونه کیږي دغې ویاندې وویل په افغانستان کې روان وضعیت د طالبانو د لاسه دی د امریکا اردو وایي د افغانستان په ختیځ د ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو سره په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او څو نور زخمیان شوي دي د اردو په اعلامیه کې ویل شوي چې په اچین ولسوالۍ کې د چهارشنبې پوره جګړه کې یو شمېر افغان عسکر هم زخمیان شوي دي په زابل کې د کابل کندهار د لویو لارو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه بریدونو کې اته تنه پولیس وژل شوي وسلوالو د کلات اړوند د مغلزیو او سپین غبرګې په امنیتي پوستو بریدونه کړي د زابل د امنیت قمندانۍ یو لوړ پوړلي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پیښه کې اته پولیس د وژل کېدو ترڅنګ 15 تنه پولیسان ټپیان شوي هم دي بلخوا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه کې لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وژل شوي دي د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند ادعا کوي چې د والي عطا محمد نور زوی د هغه نیم غوږ په غاښونو پرې کړی دی. ښاغلی مومن دا ادعا هم وکړه چې د ښاغلی عطا سکردر هغه وهلی او ډبولی هم دی. نوموړي د امریکا آشنا تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې چې سر یې په سپین بنداز تړلی او په یو سترګه شنه او پړسېدلې وه ادعا وکړه چې د عطا محمد نور زوی د هغه په غوږ غاښ لګولی دی. هغه د خپلې ادعا د ثبوت لپاره خپل غوږ د تلویزیون کمرې ته نږدې کړ چې خلک یې وویني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان ټولنه د بې ثباتۍ ثبات ته د لوږې څخه هوساینې، له جګړې څخه سولې او له نفاق څخه یووالي ته سوق کړي. جمهور رئیس غنی نن د پنجشنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې د افغانستان د پوهنتونونو د نوي تحصیلي کال د پیل په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د پوهنتونونو محصلین د 30 کال وړاندې پرتله ښه فرصتونه لري چې باید ورڅخه ګټه واخلي. او د جنوبی کوریا ولسمشر اعلان کړی چې له خپل ګاونډي شمالي کوریا سره به جګړه ونه کړي. د جنوبی کوریا حکومت ویلي چې د امریکا په شمول هیڅ هیواد نشي کولای چې د جنوبی کوریا له اجازې پرته په شمالي کوریا برید وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالي کوریا د پاروونکو نظامی اقداماتو پر وړاندې د داخلو هیوادونو ډیپلوماټیکي منډې تړلې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جے این چې تازه له کار څخه سل ورځې پوره شوې دي، تما خودلی چې شمالی کوریا لک تر لگا د خپلو توغندو آزمایښت بند کړي.
که لک تر لک شمالی کوریا اضافي پاروونکو اقدامات بند کړي، باور دا دی چې د خبرو اترو لپاره به زمینه جوړه شي.
ولسمشر مون په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري غواړي د کوریا په ټاپو وزمه کې روان جنجال په ډیپلوماتیکو هڅو حل کړي، ویلي چې دی به شمالی کوریا ته خپل استازی واستوي.
د ورجینیا د ایالت په شارلسویل ښار کې د سپین پوستو توافق غوښتونکو لخوا نه د تېرې شنبې په ورځ مهدارۍ کې خونړی تشدد پیښ شو. د دې پیښې له امله چې یو خوا ته 22 کلنه ښځه په موټر ووهلی شوه، نو په ټوله نړۍ په تېره اروپا او امریکا کې ډېر کلک عکس العملونه هم ورباندې وښودلی شو. د سعودي مطبوعات وایي چې پاچا سلمان اجازه ورکړه چې د قطر سره یو سرحدي لاره پرانیزي تر څو یو شمېر د حج فریضې ادا کوونکي خپل عبادت ترسره کړي. د سعودي خبري اجانس نن وویل پاچا سلمان د سلوا سرحد د خلاصېدو اجازه ورکړه او سعودي به په خپل لګه خپلې الوتکې دوحې ته ولیږي چې قطري حاجیان د حج دپاره هلته ورسوي. سعودي او قطر د تېر جون د میاشتې وروسته خپل سردونه وتړل. سعودي، بحرین، مصر او عرب اماراتو په قطر تور لګولی چې ترګرۍ نه ملاتړ کوي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. او د خیبر پختونخوا ملالای سوزی د نړۍ په مشهور پوهنتون آکسفورد کې درس پیلی. هغې په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې د آکسفورد په پوهنتون کې ورته داخله ورکړل شوې چې فلسفه، سیاست، اقتصاد به پکې ولولي. او تازه خبر دا دی چې په هسپانیا کې په بارسلونا کې په یو ودانۍ باندې ویل کېږي چې تروریستي حمله شوې ده. وروستي خبرونه دا دی چې یو نفر موټر په هلته ولاړو خلکو وروستی دی او دوه کسان هلته ودانۍ ته ننوتی دي. د دې خبر تفصیل به په وروسته خپرونو کې تاسو ته درکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو چارواکو سره د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي، خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا نوې ستراتیژي به څه ډول وي. په دې اړه پام وکړئ د رحیم ګل څاروان رپورټ ته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په کیمپ ډیوډ کې خپلو مخکښو او لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان په نوې ستراتیژۍ بحثونه وکړي. په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څو اختیارونه دي. آیا افغانستان د امریکا خپل ټول سرتیری وباسي؟ آیا افغانستان ته نور اضافي سرتیری ولیږي؟ په پاکستان زیات فشارونه وارد کړي؟ آیا د افغانستان جګړه خصوصي شرکتونو ته وسپاري او که څنګه ستراتیژي جوړه کړي؟ د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا هر تصمیم د افغانستان د ثبات او امنیت په ګټه دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي امریکا او افغانستان ستراتیژیک اړیکې لري. دا اړیکې هر ورځ قوي کیږي. له افغان ځواکونو د امریکایي اساکرو روزنه او سلا مهمه ده.
امریکا د متحده ایالاتو مشوره او روزنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوو لپاره مهمه ده. د دوی امنیتي مقاماتو خپلې ارزونې کړې دي. هر تصمیم چې په دغه برخه کې نیول کیږي د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته کوي.
سیاسی او امنیتی سیړون کې بیا په دې باور دي چې امریکا باید په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي، خو ترڅنګ دی له افغانستان د ساکرو په وستر غوړ نه کوي. د حالاتو سیړون کې مشتاق رحیم وایي د امریکا لپاره به خدای وي چې په افغانستان کې خپل موجوده ساکر وساتي.
کمول خو د څلور زره عسکرونه به نور څومره کم شي، زه فکر کوم دا کم تعداد دی، دومره ډیر نه دی. دوی هم په جګړه کې مخامخ ښکیل نه دي، نو دا اوسنی حالت به ښیي. قراردادیان په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د عسکرو د وستلو مسله چې د پاغې کې اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت کم مخالفین چې دي په سیمه کې، کاغه هیوادونه دي او کاغه ناقانونه ډلې دي، هغوی ته یو ضرورتیا پیدا کیږي چې خان افغانستان سره نړیوال ټولنې ملاتړ او ملګرتیا لمنځه تللی ده، نو هغوی بلا خپل هغه فشارونه لا پسې زیات کی ترسو د افغانستان نظام ته سقوط ورکی.
هم وګړي بیا د امریکا له ولسمشر د عملی ستراتیژي پلي کول غواړي.
سبا چې د کیم ډیوډ کې د امریکایي چارواکو نشست یا مشوره ده، او په دې کې دوی غږیږي چې افغانستان یو موضوع هم دغه ده یو برخه. نو زه غواړم په یو شهروان په توګه کاغوی لکه مخ کې غوالي چې هغه پالیسی خپل تعقیب کې افغانستان پاکلا، نو هغه موږ نه غوالو او ما هغه موږ پریدي چې موږ خپل جوړ کړو.
ځینې څېړونکي بیا لا دا هم وایي چې نه یوازې د امریکا امنیتی ستراتیژي بلکې په ټوله کې د امریکا هر اړخیز ستراتیژي د افغانستان په اړه څرګنده نه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد اسف امن ادا کوي چې د بلخ والی عطا محمد نور په خپل کور کې هغه ته سخت شکنجه ورکړې ده. د ښاغلي مومن پر وینا د بلخ د والی زوی د شکنجې پر مهال له هغه نه یو غوږ غوڅ کړی او اوس د درملنې لپاره کابل ته راغلی. په موقع په همدې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد اسف مومند ادعا کوي چې د دوشنبه په شپه د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور وسلوالو کسانو هغه په زور له هوایي ډګر څخه د خاغلی نور کور ته بيولې او هلته سخت شکنجه کړې ده. محمد اسف مومند امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا وکړه خاغلی نور د هغه زوی او وسلوالو کسانو شاوخوا 15 دقیقې هغه تر شکنجه لاندې نیولې او د شکنجه پر مهال د بلخ د والی زوی طارق نور ترې په غاخونو غوږ غوس کړې ده. هغه ویل زه استاد عطا محمد نور ته بوتلم. استاد عطا محمد نور په حویلۍ کې ولاړ وو، زه یې ډیر ووهلم، زما لاسونه پښې وتړل. د طارق نور په نوم د هغه زوی زما په غوږ خوله ولګوله، زما غوږ یې غوڅ کړ، اوس مې غوږ نشته. عطا محمد نور په خپله زه ډیر زیات ووهلم. خپل سکرتر ته یې هم وویل چې وهه یې. هغه د تفنګچې په قنداق په سر ووهلم، زما سر یې مات کړ. وروسته یې له ما څخه کلپ واخیست چې چا درته لارښوونه کړې، کوم ولسمشر درته دا خبره زده کړې. خغلی مومن زیاته کړه چې له وهلو او شکنجه وروسته د بلخ والی خپل وسلوالو ته امر وکړ چې دای له کوره بهر ووجني، خو وروسته یې خپل فیصله بدله کړه او د بلخ ملي امنیت ته وسپاره. د بلخ د ولایتي شورا د غړي وویل چې د شکنجو له عمله روغتیايي حالت ښه نه دی او د درملنې لپاره کابل ته راغلی دی. خغلی مومن دغه راز وویل د بلخ والی عطا محمد نور وروسته له هغې ورسره دښمني پیل کړه چې د هغه د اداري فساد او غیر قانوني کړنو په اړه یې څرګندونې وکړې. محمد اسف مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ د والی لخوا د ورسره شوي ظلم پوښتنه وکړي او عدالت تامین کړي. خو د بلخ د والی ویاند منیر احمد فرهاد وایي محمد اسف مومن له نیولو وروسته شکنجه شوی نه دی. ښاغلی فرهاد له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلی مومند ادعاوې دروغ دي او د ولسمشر غني لخوا بلخ ته استول شوی پلاوی دا قضیه سیړي او حقیقت به د سیړنو وروسته روښانه شي. هغه وویل له دوه ورځو را په دې خوا حقیقت موندونکی هیئت د جلالت مآب ولسمشر د حکم پر بنسټ بلخ ته راغلی دی او په دې برخه کې تحقیق او ارزیابي کوي. د هغه ادعا په بشپړه توګه کذب او دروغ دي. له ښاغلي مومن سره هیڅ ډول ناوړه چلند نه دی شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول سند او ثبوت نشته. د افغانستان جمهوري ریاست، د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، لوی سرنوالۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې یو ګډ هیئت ته دنده سپارلې چې د بلخ د والی عطا محمد نور لخوا د ولایت د شورا غړي محمد اسف مومن د نیولو قضیه وسیړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله بلاروس او قزاقستان ته په رسمي سفر تللی. د سفر په اهمیت او اجنډا ما د اجرایی رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل سره چې د اجرایی رئیس د سفر ملګری دی مرکه کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. قزاقستان او بلاروس د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر مهم اهداف او اجنډا وڅوي.
بلاروس ته د اجرایی رئیس سفر د هغه هیواد لمړي وزیر په رسمي دعوت باندې شوی وو. په دې سفر کې د بلاروس د جمهور رئیس او لمړي وزیر سره د افغانستان اجرایی رئیس د لیدلوت له تر ټولو مهم بحثونه د یو هوکړه لیک او دوه تفاهم لیکونو لاسلیک وو. د هوکړه لیک پر اساس به چې د افغانستان د اجرایی رئیس او د بلاروس د لمړي وزیر ترمنځ امضا شو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تجارتي کمیسیون کار پیلیږي. تفاهم لیکونو کې یوې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو خونو ترمنځ لاستیک او بلې هم د دوو هیوادونو د عدلیې د وزیرانو ترمنځ لاستیک چې پر اساس به تجارتي او د قانون گزاري په برخه کې اړیکې ایجاد شي.
تر دې مخکې افغانستان د بلاروس سره ورته قراردادونه لرل، کدا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیکونه او په بعض مسایلو کې قراردادونه لاسلیک کی؟
موږ تر دې وړاندې هم په ځینو برخو کې همکاري درلودلې، امر لومړی ځل دی چې په لوړ سطح باندې د همکاري هوکړه لیک او تفاهم لیکونه لاسلیک کیږي. او دا به موږ سره دسته وکړي چې موږ له دغه هیواد سره چې د ټیکنالوژي او همداراز د زراعت او صنعت په برخه کې پرمختګ ډېر کړی دی، د هغوی له تجاربو څخه خبرمن شو. افغانستان کې از مورچاوی چې دی هغه وخت کې دوی څخه همکاري ترلاسه کړو.
بله، دا مال چې تاسو ما سره د قزاقستان نه غږیږي، قزاقستان کې به د اجرایی رئیس د خبرو مهمه اجنډا څه چې د قزاقستان د حکومتي چارواکو سره ګوري او د افغانستان په کومو مسایلو سره خبرې کوي؟
قزاقستان ته سفر د ایکسپو د وزر اولس کې د ګډون په هدف شوی دی. افغانستان طلاق استاندارتون کې خپل یو چاندلري او د افغانستان جریسه له هغې خلیدنه کې وترڅنګ د قزاقستان لومړي وزیر سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا مشخصا په اقتصادي برخو کې د همکاري پر زیاتوالي باندې بحث کیږي.
بله،
همدارنګه دلته به د افغانستان د ازادۍ ورځ هم لمانځل کیږي چې د هیواد اجرایی رئیس او چې ګډون کوي او قزاقي چارواکي او تداوت کوي. ترڅنګ دا خوان تجارت سره د یو ناس ته چې هغه په ستوند باندې بحث وکړي او لازمې حل لري او څه ولټول شي.
په ټولې توګه تاسو د افغانستان د اجرایی رئیس سفر بلاروس او قزاقستان ته په کومه برخه کې ډیر ګټه ورګنی؟
افغانستان کار کوي چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا له یو بل سره وصل کړي. موږ هم درس کار کوو چې زموږ اقتصاد پر خپل شو ودرېږي. بینام له قزاقستان سره زموږ د اړیکو سمون او د تجارتي اړیکو بهتري کولای شي چې موږ خپل اقتصادي مخته ورسی او د پټوله کې د افغانستان په خیر دی او په دغه سفر کې به د دغه مشخص هدف د ترلاسه کېدنې په موخه باندې مذاکره کړي. مهم بحث د اقتصادي اړیکو پر زیاتوالی دی چې موږ وکولای شو چې د دې سره مو تجارت اضافه شي، موږ وکولای شو چې د انرژي په برخه کې همکاري ولرو او موږ افغانستان چې یو پل دی د دوی اړتیاوې چې لري په هغه ساحه کې او ضرورتونه چې شته موږ په هغه برخه کې د دوی سره همکار اوسو.
ښه، مننه جاوید فیصل، کور ودان،
سلامت اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې روانه ناخواله د دیموکراسۍ په کلونو کې د کابل پانتون د سیاسي چاپیریال زیږنده ګڼي او له محصلینو غواړي چې پوهنتونونه د نفاق او د وړو سیاستونو نه لرې وساتي. په همدې اکله د آشنا رادیو همکار اکرام شینواری له کابل رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنځمې پورس کابل پانتون کې د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو د نوي تعلیمي کال د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې روانې ناخوالي د ډیموکراسۍ په کلونو کې د کابل پانتون د سیاسي چاپیریال زیږنده او ګڼلې او له محصلینو یې وغوښتل چې پانتونونه د نفاق او د وړو سیاستونو څخه لرې وساتي.
دهې ډیموکراسۍ رو ببینید، بحران های دهه دیگه از بحران پانتون کابل سرچشمه.
جمهور رئیس غنی ویل د دیموکراسۍ لسیزه وګورئ، د نورو لسیزو د بحرانونو سرچینه د کابل پانتون بحران و ګرانو سازان شته دی. د لیلی محصلینو خپل ځان د دې ټولنې برخه نه ګڼله، خپل ځانونه یې په انزوا کې ولیدل. وروسته مو ولیدل چې د ټولنې غچ واخیست. پانتون باید د اوږدو مرکز نه وي، بلکې پانتون باید د اوږدو د حل مرکز وي. د افغانستان جمهور رئیس محصلینو وغوښتل چې د افغانستان ټولنه د بې ثباتۍ څخه ثبات ته، له لوږې څخه هوساینې ته، له جګړې څخه سولې او له نفاق څخه یووالي ته سوق کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سکل د لومړي ځل لپاره د حمل د میاشتې پر ځای د اسد میاشتې وروستیو ته د 1996 او 1997 کال د لوړو زده کړو د موسسو نوی تحصیلي کال اړولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د دې کار علت د ټولې نړۍ د لوړو زده کړو موسسو سره د افغانستان د لوړو زده کړو د موسسو تحصیلي کال برابرول ښودلی دي. جمهور رئیس غني ویل چې افغانستان د پوهنتونونو محصلین د څلوېښت کالو وړاندې پرتله ښه فرصتونه په مخ کې لري چې باید ورڅخه ګټه واخلي.
اگر پوهنتونا را مرکز جدلای کوتا مدت و
جمهور رئیس غنی ویل که چیری پانتونونه د لنډې مودې د جنجالونو په مرکز او توغیانونو بدل کړئ، خپل تاریخي رسالت له لاسه ورکوئ. که چیری پانتونونه د مثبت او جوړونکي فکر په مرکز بدل کړئ، خپل رسالت په سر ته ورسوئ. نفاق په پانتونونو کې زیان نه لري، وړوکی سیاست په پانتون کې زیان نه لري، نفاق په پانتون کې زیان نه لري. جمهور رئیس غنی ویل که چیری پانتونونو کې منفي افکار زیان ونیسي، یوازې په پانتونونو کې محدود نه پاتې کیږي. همداشان جمهور رئیس غنی د افغانستان لوړو زده کړو د موسسو د تحصیلي نصاب بدلون اړتیا ته هم ګوته ونیوه او ویل چې دا نصاب د افغانانو اړتیاوې نه پوره کوي.
یعنی با وضاحت باید ما جرأت داشته باشیم که اعتراف کنیم که سیستم
خغلی غنی ویل یعنی په سرګندمون باید دا جرأت ولرو چې اعتراف وکړو چې د لوړو زده کړو سیستم چې موږ ته په میراث راپاتې دی زموږ د هیواد اړتیاو، زموږ د اقتصاد، زموږ د سیاست، زموږ د ادارې او په ځانګړي ډول د نوي نسل غوښتنو سره سم نه دی. جمهور رئیس غنی په خپله وینا کې د طبي علومو او د اجتماعي علومو پر اساس د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور د ازموینې له وړاندې څخه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ترتیب کړی ملاتړ وکړ، خو ویل چې په دې هکله باید نورې سلا مشورې هم وشي. جمهور رئیس غنی همدې غونډې ته په وینا کې په دوه ژبو د پوهنتونونو د درسي نصاب د چمتو کولو ژمنه هم وکړه. په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی ته د کابل پوهنتون افتخاري ډاکټري هم ورکړل شوه. افغانستان سږ کال په لومړي ځل د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د لوړو زده کړو موسسو د نوي تحصیلي کال د پیل لپاره د حمل د میاشتې پر ځای د اسد میاشت په پام کې نیولې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې سږ کال به د دغه هیواد د تازه میوو صادرات 30% ډیروالی عمومي. د دې خونې په وینا د روان عیسوي کال تر پایه به 170,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. پاکلی پاموکې د لیمینیازی رپورت ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په پام کې ده چې د روان عیسوي کال تر پایه 170,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته ولېږدول شي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل
زموږ صادرات ښه شوي دي، واردات په مقابل کې کم شوي دي. ټارګټ مو دا ده چې ساکال د تیر کال په نسبت 10% ډیر صادرات ولرو. لکه د تازه میوو صادرات موږ تیر کال شاوخوا 1,000 ټنه میوه موږ صادر کړه. سکر موږ پلان لرو چې 170,000 ټنه میوه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم امریکا غږ ته وویل هر کله چې د کاروبار پر مخ د ترانزیت لارې خلاصې وي، په هماغه اندازه د صادراتو کچه لوړیږي.
د ترانزیت لار دا شهره د پاکستان لار دا او اکثر تیر کال او داغه نامه خیر قبل کال چې زمنګ صادرات او کچرا کی تشو دا یو لوی لامل دا و چې د قندار او د تورخم د لارې نه پاکستان په منګ باندې لار بند کړې و. نو چې هغه سره کشیر دوا غوونه یا درونه هم لار بند شي، نو په د صادرات باندې ډیر زیات منفي اغیز وریدي. تر دې دا و پوره داسې کوم خبر نه راغلی چې لاره بنده شوي یا د قندار یا د تورخمه چې هغې سره زموږ صادرات راټیټ شوي.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز هوکړه لیک هم د دې لامل شوی چې د افغانستان د صادراتو کچه ښه شي. د دغه هوکړه لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي چې د ځمکې د کرایې په بدل کې خپل سوداګریز توکي له کابل او کندهار څخه د هند نوې ډهلي او مرتسر ښارونو ته د هوا له لارې صادر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مهروی.
د ویرجینیا د ایالت په شارلټسویل ښار کې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو لخوانه د تیر شنبه په ورځ مظاهره کې خونړی تشدد پیښ شو. د دې پیښې له امله چې یوه ځوانه 23 کلنه ښځه هیدر هایر پکې په موټر ووهل شوله، په ټوله نړۍ کې په تیره اروپا او امریکا کې ډیر کلک عکس العملونه وښودل شول. په همدې اکله د امریکا غږ خبریالانو زلاتیکا هوک او بلګالو د رپورټونو لنډیز زموږ همکار ته سوړاندې کوي.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه خبرو باندې د شارلټسویل د خونړۍ پیښې په باب هم په بهرنیو هیوادونو او هم په امریکا کې دننه په کلکه انتقادونه وشول. جرمني اولنی هیواد و چې د شارلټسویل د پیښې د ښي اړخ سپین پوستې افراطیانې محکوم کړل.
aber man muss sagen auch abgesehen
von der sahne de khiyar de ifratiyano po muzahira ke der na wadi we hal ta zalamana najat parasti aw de yahudiyat izzat kraka aw nafrat po der na wada aw qabe shakal wo khodal sho
de britani sadr azam Theresa May parun de walasmashar Donald Trump par waina che wayali de Charlottesville po pekha ke dwala khawi yani spin posti ifratiyan aw de hawi mukhalifin malamat wo intiqad bukar hagi wel de britani hukumat iqdamat kadi di چې د هی اړخ افراطی ډلې باندې کړی.
زه د هغو ترمنځ چې فاشیستي نظریات خپروي او نورې مخالفت کوي برابري نه وینم. زه فکر کوم هغه کسان چې د مسؤلیت مقامونه لري دا مسؤلیت لري چې د هی اړخ افراطیانو نظریات چې هر چیرته واوري هغه محکوم کړي.
د ویرجینیا د ایالت مشران وویل د نژادي تبعیض پلویان د ولسمشر ټرمپ په وخت کې زړور شوي دي، ځکه ولسمشر د دې غمیزې په اړه مختلف پیغامونه
ورکړل.
دا پیښې د مشرتوب نشوالی څرګندوي. زه دې ته پریشان نه یم چې د هغه الفاظ به په ویرجینیا کې د نژادي تعصب پر مسله اغیزه وکړي، ځکه موږ د ماضي دغه ډول تفرقې او کرکې شاته غورځولي دي.
سناتور ټیم کین د ولسمشر ټرمپ جنجالي خبرو او تبصرو ته اشاره کوله چې د سپین پوستو افراطیان او د هغوی مخالفین د شارلټسویل د تشدد د پیښو په ملامتۍ کې برابر او شریک بلل.
دا په انصاف برابر خبره نه ده چې هغه کسان چې د نژادي تبعیض لپاره د جګړې لوړه کوي او نژادي برتري غواړي له هغو سره برابر شي چې د مدني حقونو د لاسته راوړلو لپاره مظاهره کوي. دغه راز خبرو سپین پوستي تفوق غوښتونکي او نوي نازیان زړور کړي دي.
د هیدر هایر مور د چهارشنبه په ماښام د خپلې لور په یاد د خپل کورنۍ لغړو او دوستانو سره برخه واخیستله او په ژړغوني اواز یې وویل چې د هغې مړینه به بې ځایه ولاړه نه شي.
د هیدر
هایر پلار مارک هایر وویل هغې غوښتل چې کرکه او نفرت له منځه یوسي. په کار ده موږ دا شیان ترک کړو او یو بل وبخو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې هغې په ریښتونی ډول غوره صفات درلودل.
د جنوبي کوریا ولسمشر اعلان کړی چې له خپل ګاونډي شمالي کوریا سره به جګړه ونه کړي. هاخوا د سپینې ماڼۍ د ستراتیژۍ یو مشر ویلي پر شمالي کوریا نظامي برید یې رد کړی دی. قدر منوریدونکو پام کوئ په همدې اکله رپورټ ته.
د شمالي کوریا د پارونکو نظامی اقداماتو پر وړاندې د داخلي هیوادونو ډیپلوماټیکي منډه تړلې. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان چې تازه له کار څخه سل ورځې پوره شوې دي، تمه خوده لري چې شمالي کوریا لږ تر لږه د خپلو توغندیو آزمایښت بند کړي.
که لږ تر لږ شمالي کوریا اضافي پارونکو اقدامات بند کړي، باور دا دی چې د خبرو اترو لپاره به زمينه جوړه شي.
ولسمشر مون په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري غواړي د کوریا په ټاپو وزمه کې روان جنجال په ډیپلوماتیکو هڅو حل کړي، ویلي چې دای به شمالي کوریا ته خپل استازي واستوي. د جنوبي کوریا رهبر وویل چې ولسمشر ټرمپ ډاډ ورکړی چې د سیول له اجازې پرته به پر پیونګیان نظامی برید ونه کړي.
یوازې جنوبي کوریا د کوریا په ټاپو وزمه کې د نظامی چارو پریکړه کوي. هیڅوک د جنوبي کوریا له موافقې نه پرته نظامی عمل نشي کولای. متحده ایالاتو او ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې ده چې بشپړ همکاري به کوي او لوړاندې به له موږ سره موافقه کوي.
اخوان امریکا د ولسمشر یو جګپوړي سلاکار چې د سپینې ماڼۍ مهمې تګلارې جوړوي خبر ورکړی چې د شمالي کوریا لانجه په زور او جنگ نه حل کیږي.
قدر منوریدونکو خپرونه په همدې سي پای ته ورسېده. په ټولنیزو شبکو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نورې خپرونې هم پیل کړي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا دایمه.